منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د قانون لمخې باید د هیواد په ټولو ولایتونو کې هم د نارینه او هم د خزینه بندیانو لپاره محبسونه موجود وي، خو ساسو په وینا په ځینو ولایتونو کې محبسونه نشته او بندیان په شخصي ځایونو کې، یعنې په کرایي ځایونو کې ساتل کیږي. کراته وایي چې په دغو شخصي ځایونو کې د بندیانو لپاره چې کوم اسانتیاوې باید موجودې وي شته یا نه، او همدارنګه د بندیانو بشري حقونه په دې محبسونو کې څومره رعایت کیږي؟
په هغه ولایتونو کې چې محبس جوړ شوی د دولت له خوا نه څه ناڅه اسانتیاوې شته، ولې ستونزې ورکې نه دي. او په هغه ولایتونو کې چې محبس په کرایي خونو تعمیرو کې یا دولتي نورو ادارو کې ځای په ځای دي، ستونزې لا زیاتې دي. مثلا یو کور د یو فامیل د غړو لپاره جوړیږي چې دوه درې څلور خونې ولري، درې سوه څلور سوه نفر ساتل په دغه کور کې بې د شکه دې ته ډېر یو مشکل کار ده، او مابوسون ته ډېر سودمند کار ده، یعنی ډېر زیانونه لري. یو اساسي مسله چې د افغانستان د دولت هغه کاری زفتیاو اساسی کاری زفتیا بلل کېږي، هغه دا ده چې د افغانستان د محبسو او د تخلیف ځایونو د احکام سره سم په افغانستان کې د محبسو او د تخلیف ځایونو دغه اساسي رهبري د محبسو د عالي شورا له خوا نه کېږي، چې په دې عالي شورا کې تقریبا د نهو لسو ادارو معینان په شمول د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د لوی څانولې، د سترې محکمې، د وزارت معرف، د سیاحت عامي، د انجمن د وکلای مدافع، د کورنیو چارو وزارت، په خپله د عدلیې وزارت، د ملي امنیت استازي، د دوغو ادارو استازي ګډون لدی، او د قانون د وختن سره سم دغه عالی شورا باید په هر درې میاشت کې جلسه جوړ کړي، ترڅو د دو په واسطه باندې هغه اساسي ستونزې چې په محبسو کې لیدل کېږي دغه د حل لپاره په جمعي توګه دوی وظیفه واخلي، او په راتلونکي جلسو کې دغه په اړوند باندې باید رپورټ ورکړي. ولې له بده مرغه تقریبا دوه کاله چې د عدلیې وزارت سره دغه د محبسو مسؤلیت وو، هغه وخت او څلور پنځه کاله کېږي چې د کورنیو چارو وزارت سره ده، تقریبا شپږ او کاله کېږي چې د کورنیو چارو وزارت په دې نه ده توانېدله چې یوه جلسه هم دایره کې د محبسو د عالي شورا چې په هغه کې د محبسو د ستونزو په اړوند باندې بحث وشي او د حل لارې ورته پیدا شي. چې ما غوښتنه د کورنیو چارو محترم وزیر ته چې جناب علمي صاحب اوس مقاله شوی ده، د نه اعلانم چې د دې په خاطر د دې په راتګ باندې یو احساس پیدا شي چې د کورنیو چارو وزارت کارونه د قانونیت په پلور باندې نسقول کېږي، چې د پدې وټوانیږي چې په اوله قدم کې د محبس ریاست دنده ورکړي چې تر څو دغه غونډه جوړه کړي، او په هغه کې د دولتي اړوند ادارې چې دوی کلنې په مستقیم او غیر مستقیم توګه د محبس سره تړاو لري، هغه احساس مسؤلیت وکړي او موجود ستونزې د حل لارې پیدا شي.
آیا په محبسونو کې د بندیانو دوسیې په خپل ټاکلي وخت څرل کیږي یا نه؟ او همدارنګه کراته وایي هغه بندیان چې د بند موده پوره کیږي په خپل وخت د دوی د خلاصون په برخه کې اقدام کیږي یا نه؟
متاسفانه په افغانستان کې د محبسو اداري په دې نه دي توانېدلي چې دوی دغه اداري ترتیب او تنظیم د دوسیو او د فایلو داسې منظم وي چې په هغه ټاکلي وخت کې کله چې یو بندي نیول کیږي فیصله په وخت او زمان سره محبس ته نه ځي، او که محبس ته ځي د محبس ادارو د کارکوونکو د غفلت په نتیجه کې هغه دوسیو سره ذمہ کیږي. لمبې عمله مونږ کله کله وینو چې یو تعداد بندیان بند پوره وي، ولې په میاشتو میاشتو اضافه شي. چې مونږ دغه دوه هفتې مخکې ډېر یو غټ مثال په دغه اکړه لرو چې مونږ استاد محبس ته لاړو، په دغه البم باندې یو چا سره مخامخ کیږي چې دا په یو کال بند سره محکوم وو، او اوه میاشتې نه زیاتې د اضافه بند اضافه شوی وو. در حال چې د قانون د حکم سره سم کله چې یو بندي خپل هغه ټاکلی بند موده په محبس کې تېروي، نو هیڅ مرجع نشي کولای چې د څلورو ساعتو لپاره د په مابس کې وساتي. ولې دغه کس اوه میاشتې په مابس کې وساتل شو، بل د اوه میاشتو شخص خپل په دې اړوند باندې یو مکتوب مقام د لوی څانولې ته نوښته کړ چې هغه د لوی څانولې د محترم سرپرست صاحب د احکام سره سم د موضوع نظامي څانولې ته مواد چې بل اخره دا موضوع مکتوب ولیکل چې نو تر اوسه موږ ډاډمن یو چې دا نفر خلاصه کوي اوس په مابس کې پاتې ده. دا په خپل یو جرم ده. د افغانستان د جزا قانون د 288 ماده د حکم کې کچیر یو موظف د خدمات امنی په یو بندي باندې اضافه د اغه نه چې د محکمې په حکم کې تصریح شوی د جزا تطبیقوي هغه علاوه په دې چې باید د مسلک ترچی تر درې کال پورې باید په جزا باندې محکوم شي. اوس ما اله د دغه کس پاکه باندې دای او میاشتې په مابس کې اضافه حق پاتې ده. یو دوه واری ما یو واری ما بس سنولی سنولی ته معرفي کړی د خلاصون لپاره بیا سنولی به تل کلی چې دونه ضمانت وکړي چې دغه دلیل د سنولی او دغه دلیل د اداري د ما بس پولچخي اس نو قانوني مبنا نه لري دی په خاطر چې کله چې د سړی بند موده پوره شون واغه مکلف نه ده چې دولت ضمانت ورکړي. ضمانت یعنی څه؟ دا دغه غوښتن اصلا قانوني مبنا نه لري او چې لمنیم چې دغه موضوع په اړه باندې چې هڅه په دې موضوع په اړه باندې سالنګري کړي چې د 288 مواد د احکام مسلسم هغه تر ادي تقریبا نیونه ول شي.
ډیره زیاته مننه کوم ودان درنو وروډونکو خبرونه هم دلته پات رسیدي. تر بیا مو اعلان
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام. آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علی السلام مور و.
د مهترلام بابا زیارت ته ډیر انجونی او میرمن راځي هغه د دل
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت راغلی د جهاد کړي بابا جهاد کې ته شهید شوی دی.
په نننې خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمرشیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځ سندې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنوونو پوښلای دی. د زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یو لوی او بل کوچنی ګمبد تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې د ننه شنیونی ښه پریمانه دي. یو عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړ شوی چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي په مسجد کې دننه بلا ګمبد ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کیږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلارو.
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مل مشران اوریدلې دي، د نوح علیه السلام پلارو د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علیه السلام مور و. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نورسته تقریبا 1420 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکی اختوخ نومې ده او همداسي غور نیکی تر کومه ځای چې زه پوهیږم یار دو. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې د نوح علیه السلام کښته چې کله کیناسته ډیر شمیر خلک د مهترلمک بابا او د ورور نور الله رحمت الله علیه او یو خور یو چې هغه بی هاجره نومې ده د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یو ولسوالۍ دراغله او دغلته په بیلابیلو ځینو کې مشته شول. تاریخي روایت هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي دغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به خلکو ته دین هم خوده د دین دعوت به هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی وو چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی وو چې اوس نشته. نو موري وایي
زمنګ مشران کله کله د کیسې کوي چې سلطان محمود چې دا وخت یو حاکم په خوبونو کې به مهترلام بابا لید چې د برحق پیغمبر دی او دالت په دغه سیمه کې به سرنويشت په دشتو کې پروت دی. نو د وغوختل چې په دغه ځای باندې وخکلی مانی جوړ کړي وسمه غ مانی جوړ د وسمه غ سارشته دی خلک ورته راځي د لور لور زینونه د زیارت د پار راځي زیارت کول ته راځي. ډیره روحانی شخصیتونه هم د دوی پاړه باندې زین نظر نو ورکې لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحق پیغمبر دی او د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یو هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا د کورنۍ د غړو نه ډیره نور دسی مشران او روحانی نه همداسي نوموتی کسان خښته لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار همداسي شاهزاده فریدون غازی محمد شاه خان بابکر خیل او فیض احمد خان او همداسي نور ډیر غازیان هم دغلته خخت یو زیارتونه موجود دي. وسم
سارګل امیرزا وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزی په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو په پښتو ولسی ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چي لغمان ته کله لاړ شو د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکې عائشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنځشنبه او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبه په ورځ بیا غنی خزي ورځي. دا چې د خزي د څل لپاره ورځي عائشه وایي
د مهترلام بابا زیارت ډیر جنیا او مېرمنې راځي هغه د دې لپاره راځي چې د دې پزړ کې چې سر مانونه دی هغه هلی پوره شي او د زیارت کې چې دی یو دیا یو دانه سوره دی دوی چې خپل پړونی حل ته گزاروي کله چې د پړونی خپل گزار کینو د پړونی چې کله د سوري تنه نو زیدانه نو دیو دا فکر کوي چې زمنګ هلی به حتمان پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان د دیوې نیکبخت انجنې یا مېرمنې خطاب کوي او مهترلام بابا زیارت کې ډیر خولي زینم هم دي ډیر کورنۍ زیده چکر لپاره سیاحت ورته کوي او ډیر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمن او شاوخوا سیمو کې یو څوک ځان ډیر باتور بزرگ او ټول کمال وخینو نور ورته وایي چې څه مهترلام بابا خونه د مهترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمن اوسیدونکو لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوی او ورور چې جلال الدین نومیده د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي د تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پکې دی. بیا عمل ته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د دې مسایلو د جلال الدین په دوه زمن او یو لور د زیږي دوه زمن یو نازن میږي او حمزه کومو تاسو اوس لرو چې نازخیل او حمزه خیل دا قومونه د همغونه بیا پاتې کیږي او نازخیل او حمزه خیل دوی اوس هم شتدي نازخیل او حمزه خیل.
د مهترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د مهترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت دی راغلی دی د جهاد کړي په جهاد کې دلته شهید شوی دی. ما تر څومره معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر دی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری د سیدیر اوږد سوری دی او د دینه دا د صادر ایستل ستونزمن کار وی کنه چې د صادر څنګه باز د څنګه 100 کیلو لا کوي 100 کیلو بل تخنیک 100 کیلو بل تخنیک دا صادر دی سوری نه باز چې کومه چې ما د خود فکر کوم دا اکثرا د خزي کې یو مونږ ورته نیو ورغلی نو دوی داسې کیسې کوي چې دا سوری نه چې د شاک صادر خپل او وستر شو کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي. خو فکر کوم چې دا خلق واقعیت دی وغه فکرونه دي
دلته ډیر خلک راځي اوس هم د پنځ شنبه جمعې په ورځ یا د شنبه په ورځ خلک راځي ځینې د ملي کې ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې طبي د چیرې راځي دغه پیسې کمی خواته ځي څوک یې اخلي بیا چیرته مصرفيږي
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجې شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مې په هر کال کې حکومت دغه د دغه زمانی تر ظاهر شاه د زمانی تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول دلته به لنګر وو. ګوري دلته بیا سیستم دی، سیستم داسې دی چې د هماغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي، بیا د هفتې ورځ روزه پورې د ښځو ورځ. بله خبره ګوري د دې لپاره یو لخته چې ډېر د لرې ځینې د علیشان د سیند نه مثلا دغه ملتونه همدغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژن ازخیل و همزخیل دي د جلال الدین د اولاده ونه دا خلک پې اشر کړی دی که نه، دوی یو ډېر لرې ځینې یو لخته یې راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي دي. دا خو یوه تخته ده، ډېر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی، په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته یې راوړی دی. نو دغه پیسې چې راټولېږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي، مثلا جومات فرش اخلي، مثلا ځینې ترمیمات د دغه وي، مثلا اوس کوی ورته ووي څه مثلا اوس لخته همدا اوس اوبو بیا نه لري.
تاسې څه اړتیا ګورئ؟ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي؟
اوس خو ګورئ سړک نشته، که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی صاحب غوندې به د کابل و د ټولو افغانستان نه به خلک راځي دلته، مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت کې. اوس نوروز میله شده، همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کېږي دلته هم جنډه پورته کېږي په نوروز کې. د اوبو مشکل ګوره، د ده یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت کې، دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه د لنګر د علیشنګ سیند نه راتللې دا اوبه پې بندې شو. اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي، ځکه په کوهي باندې خو نه کېږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې، دا خو لوی باغ دی او دا ونې بېرته په وچېدو دي.
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمیدالله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د مهترلام صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنځشنبې په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې، تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل، او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک. او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و، دا خاص بازار و. نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل، او دغه پخوا داسې یو اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا تویلې کنه چې لوی لوی څڼې به پریخي وي او ډېر خیسته پړګي به په سر کړي، او خیسته خیسته طالبان به دی به بیا اتونونه کول، غزل به ویلې، او د دې ترڅنګ به بیا یو بل دود چې واغه غومبر چې ورته وای کنه به ډېر ډېر خیسته غومبر واغه، او په دې خیسته غومبر کې بیا ډېر خیسته هغه غګونه کول د غومبر ترمنځ بیا. او دی به بیا دغه وخت یو کاسو د ملا حیات په نام دی به ډېر خیسته غزل ویلې په خپل غږ کې.
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي، خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي.
اوریدونکو، د وخت ناخوالو د زیارت هم په امان نه دی پریښی او ځینې برخې ویجاړې شوي دي، ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي، او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوږو ملګرو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی، په کابل کې د پوسټ بکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تربیا خې چاري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 313 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.